السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واوري چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پولیسو ته دنده ورکړي چې د جمعتونو او نورو عامه ځایونو او تفریح ځایونو امنیت خوندي کړي. تر دې دمه د کوم پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. دا راپور او دا چې خلکو سکل اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی وروسته راځي، خو پایل د سات په خبرونو کوو. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږکال د طالبانو سره محکمې له سعودي یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یوه ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لري. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې د لوی اختر په مناسبت یو ارخیزه درې ورځنی اوربان اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربان به یا د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 18مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ول منزل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ټي ټي پی له لوري د اوربان اعلان پاره سن دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپله اکثر بریدونه له افغانستانه پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سیلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سیلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرامه ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریضي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداریو وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوې. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیره ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دغه رسنۍ ادعا کړې چې دغه برید د اوګلیډار ښار ته سیر مچوی چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیه او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دو ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسی خبریال هم وژل شوی و. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 1.5 روسی خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز روسیې څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په پاڼه کې هم مندلې شي. آدرس د آزادۍ رادیو ټکی کام. لکه د خبرونه په سر کې مې چې درته یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د آزادۍ رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل کیږي او په درسي ساعت کې نن دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. راځو د دې سات لاندې خبری برخه ته. لمړی دا راپور اخلو چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لمړی ورځ ده، سره له دې چې د سعودي عربستان په ګډون غنو اسلامي هیوادونو پرون یک شنبه د لوی اختر مراسم پیل کړل، خو په افغانستان کې د طالبانو سره محکمه د زلحجې میاشت یو ورځ ورسته لیدلې و او په همدې دلیل نن دوشنبه د اختر لمړی ورځ اعلان کړی ده. خلک وایي چې اختر ته خوشاله دي، خو وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د اختر رنگونه پیکه کړي. تفصیل صفی الله سانیک زیاور.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي. خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورونا چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورونا چارو وزارت رهبری د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو لقبل د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان لمخې باید د ټولو جماعتونو، ادګاو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولېږي تر خپل کلک امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانی له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بګنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګ تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود د آزادی رادیو ته ویل،
قربانه تاوان نه لرو موږ د خالي ځان د کو سپلای ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانه واته زر لز روپي ورو کې مال کی هغه تاوان موږ چیر تل
لو اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک ورسته سونه یو کې سخت وسیلونو وزپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارد مخله سخت اقتصادي شرایط سره مخو لا پسې ترنګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې سیلونو لکتر لګ درې نیم سو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لزګونه زره کورونه یا بشپړ یا څناڅه ویجاړ شوی. همدارنګه زرګونه جریبه کارنیز ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلي ورتوي سیلونو تخریب کړي او لدې سره بیړنۍ مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چنن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، خو خلک وایي چې ورسته یو طبيعي پیخو او د غراز بیکاری د اختر رنگونه ورپیک کړي دي. بل ورته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سکل تر ډیره د سرویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچې میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچې میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. که څه هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نور اړین توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوی. تفصیل لا به د سپوږمینه اورو.
د کابل خار په 65 فامیلی سیمه کې د چارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د چارویو پیر او پلور تراغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریخي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې خپل ملګرو سره د بازار ته راغلی وای چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بې د لوړوالي لامل یې خپل ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نو موري ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، و مولي دل سکال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15,000 پورې قیمت لري. خلک مولي دل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، وایي چې قرباني لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانه تاوان نه لرو موږ د خالي ځان د کو سپلای ځان د کو پله کرا د بیل پوش تاوان موږ د قربانه واته زر لز روپي ورو کې مال کی هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي، وای چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک به وزل دي، وس نه لري. د څاروي په بازار کې پیر او پلور خنه دي،
زه په خپل د سحر له 15 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخستل او نه مو خرڅ کړی شول، خالی لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوه به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډیره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپل ځان ته نشو اخیستل، ډیره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډیر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډیر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کې مثلا سیمیان او کشمش نخود، په کشمش نخود کې خلک داسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا، اوس هم راځو انیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جنو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې دوی د تعلیم مخه نیول شوې، د مسلې څومره بد اثر ور باندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دغه ځای کې زینب لیسې کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې جنو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یا راز راتره داسې په چا غراغله کتابونه ول وی دوم راز و درسم سي به حدا و درسم مال څه خبر ده خدام زما مال چی دی وای کورس بس خدای زدي پندون د کابل ته ریګم داسې جوړه مې رسول ته خون جنو سبقونه ویل.
نن ام دا موضوع چېروم ملتي هم وکړي. قدر من اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، پورا زر ورځې پورا شوې چې لشپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکي مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصیږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کیږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بندې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل، یعنې سیانۍ کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شوله، دی په ډېرې ناهیلۍ، په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله. ځکه چې د وطن وضعیت، یعنې په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوسه کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف په لاسم سم کې پاتې وي هغه جون چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړی دي زیاتره مولې ماشومان دي په درې کالو کې نه هغه جون به هیڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه دي په هو باندې ژوند دی نه هغه په کله وشي کول چې کوم وخت یو امیدواری شي مکتب شروع شي چې تر اوسه په خو هیڅ داسې امیدواری نشته نو هغه په کله ولا کومه کول شي چې بیا د ماشومان سربیر هغه مکتب وي یعنی دغه هغه کومې هیله ورنونه نه چې هغه ټول لاړ د خاورو سره یو شو خو چې موږ په یو ته کومه ده چې یعنی د درې کال چې وته چې مکتبونه نه شروع شوي په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې دغه تور شپه خراش ولا نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوی ته نه نه پوري نو ته کومه ده چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کال وړاندې شي وو او په موږ فکر ده چې شل کال وړاندې کومه تیارې خوري کړي وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو نو افغانستان چې کوم شل کال کوم پیشرفت کړی وو ام دین جنو یعنی زیاتره خلک روز په دې راضي شي وو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بیرته بدل شول نو زه خو په دې کومه رنایی نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي تر دې ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتوب ته اجازه ورنه کړي دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې نه باید وکړم خو یعنی موږ په دې راضي شوی یو چې یعنی دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغیرون کوي دا یو نه نړۍ هیڅ کوم د دوه غوړ خوري د ښځو ډیره انجونې د مات خاين د پښو ګډون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوی دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې د خو د تباهي په مخ باندې روان دی یادي هغه مخه ونیسي نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل پزړه کې ساتل دي ټول په رواني ناروغي اخته شوی دي یعنی ټول غیر نورمال دي افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي او دا ډیر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کا د افغان خځو په مقابل کې چې کا ډیر ظلم دی نو د دو ظلم مخنیوي خو هیڅ هم کې یو څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دغه غږ موري کته هم ډیر چی غشوي دي نړۍ په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وای
سم چې ووم ته لاړل چې د طالبان سره غو نه مکتب بند سم وای ملور می هم چنان پروسه کولی چې شپږم پلاس کنه نو فارغ اسونه خپل اس ورځی خرابې تیر کړې وار وخت په جړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم بیا لږ زره وازیا وس لږ مصروف اس بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو یا ورځ راته داسې په چغ راغله کتابونه ول وی دوم ورځ به درسم سی به حدا و درسم مال څه خبر ده خدای هم مال وای کورس بانس بیرته په پخارسیم سه خدای دستی مکوه زه خود مره کرم مال چه چه قصده دیری خفه دی خود در تا چه وان چه هیچ چه میلایم نسم دستی تشویش ده ما تا دی خپل اولادو تا می تنازه نه زه چه هر چی رزه من ده نه طولی خزیم دستی جگر خونه دی بو جونی یعنی وای منگ تا افسردگی پیدا سوی وزه کورس تا زمان تا جلگانی دی طول افسردگی رو تا پیدا سوی لدیر تشویش نه لدیر جگر خونه ده سر به خود جاری سر به خود راګون کې یعنی ډیر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلۍ ته یعنی زندگی دیګون ته خبره په حرام ده لتشويش له جګر خونی نه له حسین ته دوی تشويش کوي رواني تکلیفونه پیدا سوي دي روان شناسان دي چې د بخیر راګون ته دوی کوي زوره چې ډیر جلګون ټول افسر د رواني تکلیفونه ورته پیدا سوي لتشويش الله ستاسو موږ بچنګ سود موږ غاینده بچنګ سي موږ اسناد نو سوخستای موږ پندون نو سوایل خدای زدي پندون د کابل تیرې کوم داسې جړا مې راځل ته خنجون سبقونه ویل خپل تنجونه درسونه ویل او دا وزه د مختار لسوی دی خیا د ډیره سخته ده د دې تحمل ډیر سخته ده چې موږ کو یو نه هیڅ بیانول نه سي ویلای نه سي بعضې فامیلونه د اجازه نه ورکي بعضې فامیلونه د سموز لګ د اجازه ورکي یو ځان په کابل کې انده پته ټولې تللی دي چې ایران ته ځو پاکستان ته ځو مرکی کې څوک باندې کېږي مار قبل وی موږ له دې ملک وځي یا خې به ګورې چې په دې ملک هیڅ څوک نه دی پاتې وسم نه دی پاتې سالم انسان په افغانستان کې به نه ویني
ایساخان چې څو ځلې د پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو لیزنو مشرانو سره خبرې کړي وای دا موضوع د ډیر ضروري چې هلې ځلې زاین نیسی
خپله شخصا ما ته خو ډیره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډیره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره کته چیرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه وروسته درسونه مکاتب لیته نه وي نو ډېره سخت تمامېږي اوس په ځته ګور فکر نه کوم چې داسې زر د خلاصي
کندهار د افغانستان یو لوی ولایت څخه دی چې هلته انجونو پخا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدل خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او تب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارده سوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسي کولای چې زده کړه وکړي، نسي کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 25 کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا 25 کاله کې چې څومره پرمختګ کړی وو، تر هغه بچان د بیرته شاته سو، مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسي کولای چې تعلیم وکړي، نسي کولای چې مخ ته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټ رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شادي له نورو ټولګیوالو راته وایي، له نورو انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې لري څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورځېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنفه پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چې شې دی مدرسې ته هم د بیرې نسې تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تیریږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسو د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی دی ښځو؟ ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه، تاسو د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې د انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیڅ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپل څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی وو، هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی وو.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلې، بیا تب پنځای وویلې، بیا اوس وروستي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه، مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بله، و ارزښت خو اوس به حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانو چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دی نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر او اهمیت باندې هیڅ نه پوهیږي ګرسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړیږي که ملامت مریض یې، هم ځي طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی، داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدلی بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ له خو سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم و، زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی،
دی ګر سره کې مش سرپرست نه درلودي د سې درتوایم نه مش خپل مور مش راغتان کړی یو بیا ورسته راغز مش کور د مکتب څخه ډیر لري ځکه زمو مکتب مش ته هیڅ نږدې نه پیدا کېدی او انګریزانو دانه چورته وای په دا ځکه زینب لیسې کې مکتب وو نو د مش مکتب زینب لیسې نه میږي په دا ځکه مش مکتب مش به پښو ساعت و غرمت للو رات للو مش به تعلیم کوي مش به درس وای فقط خپل د آینده لپاره چې مش خپل آینده سمو خو چې ار څنګه وو دومره کوشش مکوي په پښوت للو رات للو بیخي ډیر لار ده دا څوک نسیت للی په موټر کې نیم سات لار ده نو چې په پښو سه خو بیخي ډیر لار ده تر هغه ځای چې تلو رات للو په دې بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرم ده نه خیر وخت مو ته کې په ډیر زحمتو سره تر دې حد را ورسېدلو تر څو په راتلونکو کې د خپل افغانستان د پر د خپل ولس د پر لښ خو به زموږ شور ورسېږي لښ خو به موږ خدمت ورته وکړو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه پیدا کیږي په واسطه پیدا کیږي دوی ول واسطې نشته رشوت نشته دا اسلامی دولت دی خو لیکن تر پخوا دو چند سوی دی زما ورونه پر کور ناست دی وظیفه نور پیدا کیږي ما تخپل وظیفه نه را پیدا کید غداره که موږ مختتلل و تر اوسه هم داغه کیسه شروع ده
بله تاسو خپل مور نه ویلې چې په ډیره سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړي اوس چې لورګانې په دغه وضعیت ګوري چې طالبان حکومت خزینه او ارزښت نه ورکوي زده کړې ته نه پریدي کار ته نه پریدي مور مو څومره درته خفه دا هغه څومره درته زوريږي
مور خو می به حد زیات خو بده ده هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وای اتنی هیتنی دوی خو هدا کل دومره ځان خو ورسوي د لمسیان به می څنګه سي لمسیان ټول به تعلیم ورته پاتسول زما خو زګان دي وو که هغه ټول دا رقم پاتسول به تعلیم نه دینی درس ویلای سي او نه هم د نور درسونه ویلای سي د کور د باندې لانی سي وتلای
خورځيري چې په کور کې دي تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه څم چې زده دي په کور کې ورزده کړئ تر څو چې حالت سميږي
بله وو چې په کور کې ورته لګیای په کور کې یو یو درس ورته وایو یو یو کتاب هر څوک چې بیکاری هغه ټول ورځ ورته ناسي درسونه ورته وای چې د باندې تعلیم څه نسی کولای هدا کړ په کور کې خو دی وکی
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تاګ
هغه ډېر فرق لري په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي د باندې خلکو سره معاشره سره اجتماع سره ناستو ولاړ خبرې اترې جرأت تربیه اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کیږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کیږي
درې کاله اوس ولته انجونی په کور کې دي دا حالات کم دسي دوام وکا د دې زیان کورنۍ تختاس خبري وکړي چې زیان رسیږي او مملکت ته څومره تاوان رسیږي
دا خو مکمل مملکت پر تړاو لري اوس موږ د تعلیم و درجه ترازنه اوس څومره درجه کې دوی قرار لري نه مکتبونه وتړل سپل تر دې مخته انجونی درسونه نسی ویلې کم چې موجود دي هغه خپل لیولو ته ځان برابر کی لیکن ورسته نوې نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زړه سي وخت په تیر سي لیکن هغه نوې نسل چې راپورته کیږي هغه په ټول مکمل بے سواد نسل راپورته کیږي دا چې هغه په څه دند په څه کارو اخته کیږي هغه نو ورسته انسان سر په خلاصي ځکه چې هر څومره چې څو کوشش وکي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسی وایي لکه څنګه چې دوی په پانتون کې لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې د درسونه وایي راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکړي ځکه یوازې یو څه باندې څو فوکس نشي کولای په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړ د مکمل هیواد پر ولاړ ده مکمل افغانستان پر دې شان ولاړ ده ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي څوک په حقوق کې مخته ځي څوک په ډاکټري او په صحت کې مخته ځي نو په داغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي
bale اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیوالم رو رو افغان خځې له پامه غورځي یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي
نړیوال خو دوی کولای شي دوی کوه غواړي هر څه کولای شي لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټي ځکه دوی خپل نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي کدی غشتلای دا کار دوی وختیم کولای سوی
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي
د نړیوال فشار حتمن اثر پر کوي د سنادي چې اثر نه پر کوي لیکن ک نړیوال وغوړي هر څه کېدای شي نړیوال وغشتل هادي طالبان راتلای سوی راغله ځای ونیوي لیکن حکومت خپل د شروع کې وسه هادي ځنی وای موږ په رسمیت پیژنو ځنی وای موږ نه پیژنو خو لیکن شاید میدا میدا ټول نړیوال سی و پیژنې پر رسمیت غواړي و پیژنې په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی دلته هیڅوک پر قرار نه دی هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو دا زموږ د پاره زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دی واردې
لرواني اړخ څومره بد اثر په تاسو کې مکتب ته نسې تلای پانتون ته نسې تلای نور آرام نه دی
کندهار باندې خو بیا بیخي بد آلې شي دی یو ورور سلمانې ته د بیرې نسې تلای یو خور د باندې نسې وتلای یو خور وظیفې ته نسې تلای یو خور مکتب ته نسې تلای یو خور سنټر ته مدرسې ته نسې تلای د بیرې ټول خپل پر کورونا استې دلته داسې ملک وحشت چی د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې وځ زما ورونه زما خویندې راسره مور مې راسره موږ د باندې ووځ بازار ته ولاړ سو د هغې خوا چې څنګه موږ بیرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تیریږي د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کیږي څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته هغه بېحد بد تاثیر کوي پر چا باندې
بلې ډېره زیاته مننه خور ژوندې او سلامت اوسی
هیله کوم خور مننه خوشاله سوم
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
درنوز د کونکو ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ هله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې ورسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی نن به خونکی را ته اټوم تعریف کړي او دا اټوم په اړه به یو لړلړن خو ګټور معلومات راکړي دا به هم ولولې چې عنصر چیشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خونکی په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي
اټوم چیشته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي ایا په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده دا سوال یې کړی دی وای په هجی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی تلې نظر چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چی شوی اټوم وای دا اټوم پسې عنصر دی هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چشوي عنصر ویل کیږي موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولای سو نه په جیب کې شولای سو نه په موټر کې وړلای سو هیڅ نه سپکولای خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکارا کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو، اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وکړه د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولي؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانوز د کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راډیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کلی کوم دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا ټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه تویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خونکې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خونکې درته په کتاب کې د شته تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پوره بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په اړه کې معلومات ویل نن راځوایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې ویلي و چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه یې وایي هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکړو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دوا دی موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو هیلیم ته یو ولیکو دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نوس لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروټون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي هایدروجن هیلیم لیتیم هایدروجن پروټون نمبر یو دی هیلیم دا دوه دی لیتیم درې دی بیریلیم څلور دی بورون پنځه دی کاربن شپږ دی داسې رازي 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 د ارګون اتلس پوتاشیم نونس کلسیم شل دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره دا هم د عناصرو مثالونه دي دا د سرو زرو عنصر دی دا د المونیم عنصر دی دا د اوسپنې عنصر دی دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی اټومي کتله د یو اټوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي اټومي کتله چې شته وای پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده مثال هیلیم پروتون نمبر دوا دی نیوټرون پروتون نمبر مثال هیلیم پروتون نمبر دوا دی نیوټرون نمبر هم دوا دی اټومي کتله پیدا کړي اول فارمولا لیکو A مساوی کیږي P جمع N N سو نیوټرون نمبر دوا و P سو پروټون نمبر هم دوا دوا جمع دوا څو کیږي سلور نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ دا یو دانه به زه درته وایم دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی اټومي نمبر یې اولس دی نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی د کتلې نمبر یې څو دی پنځه دېرش نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی ولې موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ دا ځای هم تاسې حل کړئ او په خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ بیا راځو الکترونیکی قشرونو ته تیر درس کې وویل چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري دا چې کوم مدار څو الکترونه ځای والی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي په مدارو کې دي و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځای والی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي په دوه ان مربع سره اوس نو اول مدار ان یو رچوم اول مدار ان یو سو دوه ضرب یو مربع د هم 2001 په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیاتلی شي. دوهم مدار کچیر ان دوا وو 2 ضرب 2 مربع، دوه چې مربع کې سوره زی سلور، سلور ضرب 2 اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیاتلی شي، نه هم الکترون نشي زیاتلی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسو پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار 48 الکترون کیږي، 2 ضرب کچیر د 2 پر ځای 3 رواچوم، 3 مربع نه، 2 ضرب نه 48 کیږي. دریم مدار 100 الکترون دی 48، سلورم مدار پنځم مدار په همدا شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست او په دې برخه کې د 9 ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکې به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکبات او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې، په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او سی او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګ سیانایټون، همدارنګ یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دے تا دری ملیون مرکبات ہو دا غیر اسوی کیمیا تر لاندی اے تر انوان لاندی مطالعہ کرائی چھے دا کار با تا تادل چھا و تالی خبر بوی دوام دلیل چھے دی حقا پر برابر کیمیوی و فیزیکی خواسی چھے دوزی و غیر اسوی مرکبات کیمیوی ساختمانون ترکیبات یو لبلا تشنشی وی دی چھ پلاندی جدول کی وینو چھے اسوی و غیر اسوی مرکبات یو لبلا بلاندی تو پیران چھا جلا کولای شم اول چھے دی دوزی مرکبات ویلو کی دو نکتے ایک شتا دا غیر اسوی دا زوب نکتے الوارا دا دوزی مرکبات دا جوش نکتے ایک شتا وی دا غیر اسوی دا جوش نکتے الوارا وی اسوی مرکبونو کی پوبو کی دا حل کے دو قابلیت نلاری اور پا غیر قطبی محلولاتو کی بڑی راسانی سر حلی جب پا غیر اسوی مرکبات کی پوبو کی پاسانی حلی جب اور پا قطبی محلولات کی نحلی جب سالرم اسوی مرکبات سوزل کی جب پا غیر اسوی مرکبات نصب رد سوزل کی جب غیر اسوی مرکبات پا محلول کی برشنا نہ تیرے بے اور اسوی مرکبات بخشی اسوی مرکبات تیرے بے اور غیر اسوی مرکبات پا محلول کی داغت سخ برشنا نہ تیرے جب ہم دارنگا پوزوی مرکبات کے عموم اشتراکی رابطے جوری جب اور پا غیر اسوی مرکبات کے آئینی رابطے جوری جب پوزوی مرکبات کی ایزومیری خواص لرن کی وی اور غیر عضوی مرکبات لج ایزومیرون لری پر استثناء د انتقالی عناصر څخه هم دار غوزی مرکبات چې کیمیاوي تعاملات ډیر ولو وی او د غیر عضوی مرکبات کیمیاوي تعاملات سری یعنی چټک وی دریم دلیل دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ او ځای کیږي تر څو یو ځای شوی نوی مرکبات جوړ د کاربن د خاصیت د کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو ځای شوی عضوی مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاره لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوی کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري کوم کالی چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات استه چې او احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوی کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوی مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي غاز پر سټوري تولیدات او ډډبورو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او ہیپریت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنٹ کلم رنگ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر کشاف د خوند او کول رنگ او کول مواد پلاستیک ربر نکلی مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوځم رکواتی په دې او اخرو کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لنډ چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه زدي فونی دواګانې انټي بیوټیکس د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمې پیری په پرتله دوه چنده کړی دي د مرګ او مړینې سطحه راټیټه کړې ده او اکثر امراض له نابودی سره مخ کړی په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوی پانی رانې پرنستلې دي همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله کا دافت و ژوند کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهی په منځ د جنگي وسایل سره هم د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او سره مشکلات هم مې سره وري دي همدارنګه چې اوسوي کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي پرمې سره کړی دي یو لر مشکلات هم سره مل دي نو د دې خبره ویلې چې اوسوي کې مې زموږ په ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه